تولید کردن. امیدوار هستم از ویروس کرونا در امان باشین و روحیتان بلند باشه. خدا نگهدارتان.
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی. نن سه شنبه د خبرګولي د 14 نیټه د 2020 میلادي کال د جون میاشتې له 2 نیټې سره برابر ده. زمال علي بشیر يم، تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د دې ډلې مشر مولا هبت الله د مرسوي وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که چیرې خلک مظاهرې باندې نه کړي، پوځ به یې د مداخلې لپاره ور واستول سي. په دغه هیواد کې له یوې اونۍ راهیسې د پولیسو په توقیف کې د یوه تورپوستي د مړه کېدو پر ضد لاریونونه روان دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اند څخه اورو.
په پایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په کندوز کې د خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. او په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په کندوز کې چارواکي وایي چې د دې ولایت خانآباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل دا مرګ ژوبل هغه مهاله وختي چې تېره ورځ ماښام د خانآباد ولسوالۍ د جنګل باشي په سیمه کې د کارګرو پر یو سرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. نوموړي وویل څلور تنه ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه و چې د درملنې لپاره د کندوز اوزایي روغتون ته استول شوي. هغه زیاته کړه چې د خانآباد د جنګل باشي سیمه کې د وسلوالو طالب چې د خانآباد جنګل باشي سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. عموما د خانآباد ښار ته پر غزیدلو فرعي سړکونو ماینونه ښخوي. په مړو او ټپیانو کې هغه مزدورکاران شامل دي چې کلیو او بانډو په کروندو کې د کار او مزدورۍ لپاره روان و. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وسلواله ډله ډېر کله دغه چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. اروزګان کې چارواکي وایي یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وژلي. د اروزګان د والي ویاند زړګي عبادي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل تېره شپه د ترینکوټ ښار د صوفیانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره یو ارتباط لرونکي پولیس پر خپلو مرچل شریکو ډزې کړې دي. د وویل چې دغه کس د دوو وژل شوو سرتیرو وسلې هم ځان سره وړي. بلخوا د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ چارواکي وایي د ولسوالۍ بازار کې د یو ځای پر ځای شوي بم چاودنې یو پولیس پر سیرن ټپي کړی. د الاسای ولسوال نقشبند صافي ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن 10 بجې شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکړی چې که د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل شي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او ناورین شاهد وي. ښاغلي صالح دغه وړاندوینې د افغانستان د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو پر بنسټ کړي. له دې سره د ژغورنې نړیوال کمیټي یا IRC په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له 80-90% د کووید-19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمیر له 315,000 تنو واوښت. په ځینو مناطقو کې د نړۍ د دې وایروس خپرېدل ورو شوي دي، خو په ځینو نورو کې لا هم په چټکۍ خپرېږي. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوی. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی. دا لومړی ځل دی چې د ایران د پارلمان یو غړي د تیرو اعتراضونو پر مهال د مرګ شو بلې شمیرې په ډاګه کړی دي. دا تیر کال د نومبر په میاشت کې په ایران کې د تیلو د بیې لوړیدل د حکومت پر ضد د پراخو اعتراضونو سبب شول. په ایران کې د 1990 میلادي کال اسلامي انقلاب راهیسې د تیر کال د نومبر څلور ورځنی اعتراضونه تر ټولو پراخ او له تاوتریخوالي سره لګل شوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټول ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د یو تورپوستي وګړي د وژنې پر ضد د اعتراضونو له کبله پیل شوي. ټرمپ پرون وویل که د ایالتونو والیان په کافي شمیر د ملي ګارډ سرتیري په غوټونو کې پلي نه کړي نو دی به دا دنده پوځ ته وسپاري. د امریکا قوانین ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې په بیړني وضعیت کې د کورنۍ جګړې له مهاله پاتې د پاڅون ماده نافذه کړي او د امنیت چارې پوځ ته وسپاري. په متحده ایالاتو کې له دې مخکې یوازې د طبیعي مصیبتونو پر مهال له خلکو سره د مرستې لپاره پوځ ته د امنیت دنده سپارل شوي او هغه هم له ایالاتي او سیمه ییزو چارواکو سره له همغږۍ وروسته. د ټرمپ له څرګندونو څو ساعته مخکې د فلوید د عدلي طب نتیجې وښودله چې نوموړی د فشار له کبله د ساه د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې په 15 د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې هغه مهال ساه ورکړه چې یو سپین پوستي پولیس افسر دی ونیوه او د نیونې پر مهال یې په داسې حال کې چې د پړ مخې پر مځکه پروت و د هغه پر غاړه زنګ ونیښی و. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. وسلوالو طالبانو د دغه ډلې د مشر مولا هبت الله د احتمالي مړینې ادعا رد کړې ده.
دا خبره چې دا کم خلک کړی دي دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده. دا خبره بې واقعیت ده او ما فکر باندې کم اصل حقیقت نه لري.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په سرسامونکې توګه د کورونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. که د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې پر ځای پاتوي لکه د ملګرو ملتونو راپور چې وایي، آیا پر طالبانو به د امریکا اعتماد کمزوری سي؟ په دې اړه تحلیل لرو.
زه فکر کوم چې امریکا خوش باوره ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي، مګر هغه حقیقي تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی د دغه خوشبینۍ سره په تضاد کې دی.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړی اچار خبريږي. د دوغو او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي له امله د دې ډلې د مشر مولا هبت الله اخونزاده د احتمالي مړینې خبر رد کړی دی. دا په داسې حال کې د چی فورن پالیسی مجلې د یو شمیر طالب چارواکو له قوله لیکلي چې د مولا هبت الله په ګډون د دې ډلې یو شمیر غړي د کووید 19 ناروغي له امله مړ شوي دي. لبلی خوا طالبانو تنجدې سرچینو د دې راپور پرد سره وویل چې د اوازې د دې ډلې د کمزوري کولو لپاره خپریږي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د طالبانو د مشر مولا هبت الله د مړینې خبر رد کړ. مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې رهبرۍ هیڅ یو غړی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې فارن پالیسی مجلې د دوشنبه ورځې په ګڼه کې د طالب چارواکي مولوي عبدالعلي جان احمد له قوله لیکلي چې مولا هبت الله ناروغ دی خو د رغېدو په حال کې دی. مجلې د نوم نه ښودلو په شرط په کوټه کې د دریو طالب سرچینو له قوله رپورټ ورکړی کېدی شي چې طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده د کورونا ویروس د ناروغۍ له امله مړ شوی وي، خو په دوام کې راغلي چې تر اوسه پورې دا ادعا د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه ده تایید شوې. د افغانستان امنیتي بنسټونو هم د دې خبر په تړاو سند ویلي. د فارن پالیسی د ریپورت په اساس طالب سرچینو ویلي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ملا هیبت الله هیڅ پیغام او تصویر نه دی خپور شوی، او حتی د اختر په پیغام کې یوازې په یو لیک بسنه شوی وه. فارن پالیسی مجلې همدارنګ لیکلي چې په کرونا ویروس د طالب مشرانو اخته کېدل سبب شوی چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبری پر غاړه واخلي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد دغه رپورټونه تشې اوازې یادې کړې او ویل چې دا ډول رپورټونه د عامه ذهنونو د خرابولو او له امریکا سره د سولې موافقې د اغیزمنولو لپاره ترسره کیږي. له دې سره پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا په کرونا ویروس د طالب مشرانو د اخته کېدو او ملا هیبت الله د مړینې خبر رد کړ.
زه فکر کوم چې دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، تر ډیره حده پورې چې موږ د طالبانو باندې خلک په دې نسبت باندې سابقه مو روابط ورسره لرو، دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده، دا حقیقت نه لري.
جاوید کوهستانی په کابل کې یو له پوځي کارپوهانو دی. هغه وایي که څه هم د طالبانو په رهبرۍ کې یو شمېر اختلافات موجود دي، خو په وینا یې په ټوله کې د سولې په تړاو به واحد نظر خپل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر د ملا برادر مولوي عبدالجلیل او ملا یعقوب په ګډون د دوی اوسنۍ رهبری تر ډیره لیوالتیا لري چې له افغان حکومت او امریکا سره خبرو ته کښېني، او زما په نظر د سولې په پروسه به دا منفي اغیزې ونه لري.
د طالب مشر د مړینې او طالبانو په رهبرۍ کې د اختلافاتو رپورټونه داسې مهال خپریږي چې تر دې وړاندې هم د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر نږدې دوه کاله پټ وساتل شو. د ملا محمد عمر مړینه نږدې 15 کاله وړاندې هغه مهال رسنیزه شوه چې افغان حکومت له پاکستان، چین، امریکا سره په همکارۍ د سولې په خبرو اترو بوخت و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړ، ادعا کړې ده چې طالبان له القاعده شبکې سره دوامدار اړیکې لري. طالبانو له امریکای لوري سره د فبروري د 9 نیټه د سولې په تړون کې چې په قطر کې لاسلیک سو، ژمنه کړې وه چې له ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي. القاعده شبکې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده. که چیرته د دې دوو ډلو روابط په خپل حال وي، په طالبانو به د واشنگټن اعتماد کمزوری نسی. احمد شیبر دا پښتنه په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړی ده. ښاغلی اعظمي په جواب کې داسې وویل:
په دې کې دوه ډلې خلک دي، یو هغه دي چې د طالبانو په داخل کې دي، بالخصوص د حقانی شبکې پورې مربوط طالبان مشران دي چې هغه په ډیر واضح شکل باندې د نورو تورستي ډلو سره یو ائتلاف جوړ کړی دی او په هغه باندې عملې مخته وړي. بل هغه رقم ډلې دي چې د حقانی شبکې په دستور باندې خپل ډلې پریښي ده او نورو ډلو سره مستقیما کار کوي. نو په دې کې شک نشته چې دي کې څو نو فاکتورونه دلته ځای لري. یو دا دي چې ایدیالوژیکي دي، بل د جنگ ادامه ده چې غواړي جنگ ادامه ورکړي، او ځینې شخصي منافع او شخصي عقدې لري. نو زه خپل په دې کې شک نه وینم چې طالبان د قنیش او بالخصوص قنیش شبکه د القاعده سره او د نورو خارجي تورستانو ډلو سره خپل اړیکې ادامه ورکړي ده.
اسامی صاحب، زلمی خلیل سات سینن تلویزیون ته ویلي چې د سولې د تړون د عملی اقداماتو د اخیستلو لپاره لږ نور وخت ضرورت شته. د خبرې پر طالبانو د بی باوري معنی لري که فکر کوي چې د اعتماد چې دوی د فبروري د 9 تړون ته ژمن دي.
امریکا په دې پوهیږي چې طالبان د دې توانایي په پوره معنا نه لري چې د خارجي ډلو پر وړاندې پوره دغه وکي نظامی اقدامات لارې هغې د له منځه یوسي. که چیرې طالبانو دا توان درلودلی یا دا اراده یې درلودلی، نو تر اوسه به یې کړی وای. داعش ولې د دې توانایي بیا هم لري چې عملې وکړي؟ نو زه فکر کوم چې امریکا خوش باوره ده او فکر کوي چې طالبان به دا کار وکړي مگر هغه حقیقی تصویر او په افغانستان کې چې د جنگ په مابین کې هغه تصویر دی دا دغه خوشبینی سره په تضاد کې دی. تر امریکا باید یو ډیر ریالیستیک اوسی، ری حقبینه اوسی، ری چې حقبینی دا ده چې دا طالبان امکان نه لري چې د په موافقانه شکل باندې دي په کامیابی سره دی او وکولای شي چې د دې توان دی ولري او یا د دې اراده ولري چې د خارجي جنگیالیو پر وړاندې جنگ وکړي.
په داس وخت کې چې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله په زیاتېدو دي، اسامي څه فکر نه کوي چې د ملګرو ملتو راپور به د سولې پر بهیر منفی اغیز وکړي؟
زه فکر کوم بین الافغاني مذاکرات کې یو هغه څه چې ډېر زیات بحث به پر کېږي اوربند به وي، او کله چې اوربند طالبان اعلانوي نو بیا په هغه وخت کې به دغه مسایل لار ډېر روښانه کېږي، چونچې خارجي ډلې یا د هغه افراد چې په طالبانو کې دغه ډلو سره همکاري کوي هغوی به خپل ادامه خپل حملو ته ادامه ورکوي، نو دغه څه به لا هم ډېر ښکاره سي په هغه وخت کې چې کله طالبان یو اوربند وکړي، یو دایمي اوربند وکړي او بیا وروسته دا ډلې فعالیتونه کوي، نو بیا به د طالبانو هغه اصلي اراده او توانایي به هلته معلومه سي چې دا واقعا طالبانو دا دی اوربند اعلان کوي، مګر د دوی افراد د نورو ډلو په همکارۍ خپل حملات ته ادامه ورکوي، نو بیا به هلته ډېر څه واضح سي. او زه فکر کوم افغانستان دولت حق لري چې د طالبانو د امریکا څخه د دې یو نو ګارنټي واخلي چې کله طالبانو په مکمل ډول باندې سوله کوي دوی باید جنگ ته ادامه ورنکړي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د سولې او شخړې د انسټیټیوټ لمرستيال حکمت عظیمی څخه مو د هغه څرګندونی اوريدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستيال امر الله صالح خبرداري ورکوي چې ک روغتيایي لارښوونې په پام کې ونه ساتل سي هیواد په تراتلونکو دوه میاشتو په سرسامون کې توګه د کورونا وایروس خپرېدو شاهد وي. شاغلی صالح دغه وړاندویني د افغانستان په اړه د معتبرو بهرنیو او کورنیو روغتيایي بنسټونو د اټکلونو لمخې کوي. تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اتیا تر 90% د کووید 19 مشکوکو ناروغانو د ټیسټ ظرفیت نه لري. روغتیاي چارواکي بیا وایي چې دوی د اړتیا وړ هغه سمپلونه معلومولای سي کوم چې ورته مراجعه کوي. نور حال فیروزی عزیزی څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبت پیښو شمیر له 14000 زیات څه په دغه هیواد کې اندیښنې مخ په پراخېدو دي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانستان د کرونا ویروس د خپرېدو اوج ته د تلو په حالت کې دی. دا وایي د افغانستان په اړه د بهرنیو او کورنیو روغتیایي بنسټونو د اټکلونو له مخې که روغتیایي لارښوونې په سمه توګه په پام کې ونه ساتل سي دغه هیواد به تر راتلونکو دوو میاشتو په چټکتیا سره د کرونا ویروس د خپرېدو شاهد وي. ښاغلی صالح په افغانستان کې د کرونا ویروس ورځ بلې ته د خپراوي زیاتېدلو پړه د هغو کسانو په غاړه اچوي چې ګرزبندیز، قرنطین او روغتیایي لارښوونې نه مراتوي.
اټکلونه او پیشبیني دا دي چې که موږ وکولای شو چې په اګست میاشت یا زمرای میاشت په نیمایی کې د کرونا د خبیثه منحنی ملا مات کړو او سلورم پړاو ته چې د مبتلا کېدو د کچې ټیټوالی دی داخل شو او زیات احتمال لري چې موږ د کال تر پای ته رسیدو پورې خپل هیواد عادي حالت ته راوګرځو.
د هغه په خبره تمه کیږي د اسد میاشتې په منځنیو ورځو کې به دغه ویروس په مثبتو پیښو کې د پام وړ کموالی راسي او د کال تر پایه به له منځه لاړ سي. ښاغلی صالح وایي چې حکومت د مرستو لپاره په پراخه کچه پلانونه لري او زر به پلی سي. له دې سره د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په یوه میاشت کې د تایید شویو پیښو کچه 4.4% لوړه سوې ده. د دغه نړیوال بنسټ په خبر پاڼه کې راغلی چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغان تر هغه زیات دي کوم چې د روغتیا وزارت اعلانوي. دغه بنسټ ویلي چې په افغانستان کې په کرونا د مشکوکو کسانو شمیره په ورځنی ډول له لاسو تر شلو زرو وي، خو د عامې روغتیا وزارت یوازې د لس سلنه ازمایښت ظرفیت لري. له دې سره روغتیایي چارواکي سره لدی چې د تشخیصي کیټونو کمښت نه ردوي، خو وایي چې د مراجعه کوونکو په اندازه د ازمایښت ظرفیت لري. د کابل د عامې روغتیا ریاست مشر خوشحال نبی زاده
تقاضا برای فعلا زیاد باشه و ظرفیت
دا چې دا محل تقاضا زیات وی او زموږ ظرفیت کم دا رښتیا نه ده. له تقاضا می هدف د خلکو حضور دی. موږ دا محل د تشخیصلو په مرکزونو کې د خلکو د حضور په تناسب خدمات وړاندې کوو.
د مراکز تستګری مو فعلا ارزه خدمات داریم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1422 په کرونا مشکوکو پیښو ازمایښت سوی او له دې شمیره 1950 مثبتې تایید سوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ پیښو شمیر 14509 کسانو ته ورسید. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم د داعش ډلې په اړه یو راپور او دا چې په افغانستان کې افغان ځواکونه داعش ډله او طالبان څومره ځکه کنټرولوي. افغانستان له 3 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاسوب شي وهي. په افغانستان کې که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم په هیواد کې درنې جګړې روانې دي او د تشدد په پیښو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي. پر دې موضوع احمد تکل راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
افغانستان له 3 کاله جګړو او وینو بهولو وروسته په یو ولاړ خونړي حالت کې لاس پښې وهي. د فبروري میاشتې په پای کې امریکا او طالبانو افغانستان ته د سولې د راوستو هغه موافقه لاسلیک کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د واک شریکولو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو پوره وتلو ته لاره هواروي. تیرونه د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره په کابل کې وو. په عین حال کې حکومت او طالبان د مستقیمو خبرو د پیل لپاره تیاری نیسي، خو له دې سره سره په ټول هیواد کې د خونړیو حملو څپه روانه ده او ښکیل اړخونه له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې ستراتیژي په عمل کې پلي کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان حکومت پر پلازمینه کابل، لویو ښارونو او د اکثرو ولسوالیو پر مرکزونو ولکه لري. په واشنگتن کې د یو ډیره تحقیقاتي مرکز د خبرنیز پروژې لانګ وار ژورنال د معلوماتو لمخه حکومت د افغانستان د ټولو 402 ولسوالیو په سلو کې پر 10 او طالبان په سلو کې پر 10 واک چلوي، خو د پاتې سیمو د کنټرول پر سر جګړه روانې دي. افغان حکومت د امنیتي دفاعي ځواکونو د پرسونل د شمیر لپلوه د طالبانو پر تله برلاسه دی. اټکل کیږي چې د طالبانو د دایمي جنگیالیو شمیر 6000 او د موقتی هغو 9000 ته رسیږي، خو د دولتي ځواکونو تلفات زیات دي، سرتیری تختی او معنوياتي کمزوري دي چې علتونه د طالب وسلوالو د فعالیت بیا پیل، د وسلوالو ځواکونو بې کفایت مشرتابه او فساد بلل کیږي. د امریکایي تحقیقاتي مرکز CNA امنیتي څیړونکي جناتان شرودن ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت نه د خپل پوز د کارولو صلاحیت لري او نه پر خپل ټول قلمرو واکمن دی. نوموړی وایي طالبان چې د تبیدي حکومت ادعا لري د دولتي حاکمیت ډیره ساحه نیولې ده، خو قلمرو یې هم را پراخ نه دی چې د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. نو د شرودن په وینا د دې نتیجه اوسنی ولاړ حالت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پای کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ هم د افغان حکومت پر پوځي وړتیا ناوړه اغیز وکړ. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبید علي وایي افغان حکومت یو پوځي ستراتیژي نه درلوده، ځکه مشران یې په خپل منځي سیاسي اختلافونو کې ښکیل وو. طالبان پر افغانستان د امریکا له پوځي یرغل پر وروسته موده کې اوس مهال تر ټولو پر زیات قلمرو ولکه لري. د طالبانو مرکزونه تر ډیره په پاکستان کې دي. جنگیالي هلته روزل کیږي او تجهیزات ترلاسه کوي. طالبان هغه ستراتیژي تعقیبوي چې د امنیتي چارو کارپوهانې له بهر څخه نفوذ بولي. مجاهدینو هم د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد پر مهال همدا ستراتیژي تعقیبوله. د
طالبانو په پاکستان کې لخپلو مرکزونو څخه د افغانستان د کلیوالو سیمو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له هغه ځایه یې خپلو لیکو ته جنګیالي او امکانات جذب کړل او د افغانستان پر پراخو سیمو یې ولکه ټینګه کړه. په وروستیو څو کلونو کې طالبانو پر ګڼ مېشتو سیمو د دې لپاره حملې پیل کړې چې لومړی یې کلابندي کړي او بیا یې ونیسي. په دې لړ کې کندوز ښار چې د وګړو د شمیر له پلوه د افغانستان پنځم لوی ښار دی دوه ځلې ونیوه. خو د طالبانو فعالیتونه په افغانستان کې د نورو کوچنیو بهرنیو تروریستي ډلو د یووالي علت دی. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد په ګډون د پاکستان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او ختیځ ترکمنستان د اسلامي نهضت او د منځنۍ آسیا د نورو افراطي ډلو په ګډون شاوخوا شل بهرنۍ تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان د شنونکو د شبکې څیړونکی عبیدالي وایي طالبان له هغو بهرنیو تروریستي ډلو سره چې د دوی تر بیرغ لاندې فعالیت لري اړیکې لري. د علي په وینا دا ډلې د طالبانو له مرستې پرته فعالیت نشي کولی. خو اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې څه کوي؟ افغان امنیتی ځواکونو نږدې درې اونۍ مخکې د جنوبي اسیا لپاره د داعش ډلې د مشر ابو عمر خراساني د نیولو اعلان وکړ. د خراساني نیول کېدل د داعش ډلې د ماتو د لړۍ یوه مرۍ وه. په 13 اپریل میاشت کې افغان امنیتی ځواکونو په کندهار کې د افغانستان لپاره د داعش ډلې مشر عبدالله ورگزای له یو شمېر ملګرو سره یو ځای ونیوه.
تاسی آزادی رادیو اوری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې کچيري خلک مظاهره باندې نکړي پوز به د مداخله لپاره ورواستول سي. ډونالد ترامپ پرون دا بیان خپور کړی دی. په امریکا کې د یو پولیس لخوا د یو تور پوستي وګړي تر وژل کېدو وروسته په بیلابیلو شهرونو کې مظاهره روان دي. فرشته جلازی نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د کورنۍ جګړې د زمان د قانون پر اساس د صلاحیت لري چې له پوځه د وضعیت د کراري لپاره کار واخلي. د دې قانون له مخې په جنگي شرایطو کې په داسې حال کې چې قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ولسمشر دې ته اړتیا ولري چې پوځ موظف کړي، جمهور رئیس دا صلاحیت لري. خو تر دې مخکې د امریکا پوځ د امریکا پر خاوره د طبیعي آفتونو په وخت کې له خلکو سره د مرستې لپاره ګمارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوټوپسي یا د مړي د جسد د طبي څېړنې په راپور کې څرګنده شوی چې د جورج فلوید د مړینې علت د اکسیجن کموالی و او دې ته قتل ویل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د جورج فلوید مرګ داسې یوه لویه تراژدي وه چې ټوله امریکا یې له قهر او غمه ډکه کړې ده.
by the brutal death of George Floyd.
پوتینګاری وکړچی د هغه اداره به داسې مظاهره چپن شوتو او چور او تالان تمامېږي و نزغمی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سپنی مانی په روز ګاردن کې خبري اعلان ته ویل دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم زرګونه په درنو وسلو مسله عسکر او پوځیان او د قانون د حاکمیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ځواکونه استوم څو د لارینونو چور او تالان بدماشي او د خلکو پر ملکیتونو د حملو او بربادی مخنیوي وکړي. ډونالد ترامپ وویل چې د هغو خلکو چې له وقار او درناوي سره د جورج فلوید د مړینې پر ضد اعتراض کوي ژغ باید د قهرجنو تالان چوونکو په شور کې ورک نسي. کله چې ترامپ په روز ګاردن کې خبري اعلان وکړ دا بیان ورکاوه سلهاو کسان د تمخمخ په پارک کې د اعتراض لپاره راوځي شوي وو او د ترامپ د خبرو په وخت کې پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوشکه بهونکې ګاز وپاشل. د امریکا په واشنگتن کې د ماشام لوو بجو ګرځبندیز اعلان شوې دی. په نورو شهرونو کې هم د چور او د خلکو د مالونو د لوټ او د دوکانونو د تخریب ته مخنیوي لپاره ورته اقدام شوې دی. هغه امریکایي پولیس چې د تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر غاړه ځنګون ورې شو او هغه مرکړې ونیول شوې او د قتل تور باندې لګیدلې دی. تورن پولیس ډایرکټ چاوین نومیږي. هغه د پولیسو له مسولیت هم استل شوې دی. چاوین د مې پښپښوشتمه نیټه د جورج فلوید د نیولو څخه ورسته د هغه لاسونه ټول چکونه ورچولې وو او بیا یې هغه پرځمکه غورځولې وو. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړی په ویډیو کې ثبت کړې وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټول نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده. په ویډیو کې لیدل کېدل چې شپږ کلن فلوید په ځمکه پروت دی او چاوین د هغه پر غاړه خپل ځنګون ورې شي دی. فلوید په مقرر ډول له پولیسو غوښتنه کوي چې لغاړې ځنګون لري کړي او ورته وایي چې سا نسم اخیستلای، خو پولیس د هغه د خبرو پروا نه کوي. فلوید تر دې پیښې وروسته په روغتون کې مړ شو. د دې پیښې پر ضد خلکو د امریکا له مینیاپولیس ښار مظاهره پیل کړې. تورن پولیس او له هغه سره درې نور همکاران یې له دندې شړل شوي او د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره له ایالتي پولیسو سره په ګډه د پیښې په اړه څېړنې کوي. د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه په غبرګون کې د جمهوري ریاست امیدوار جو بایدن ویلي چې کای ټاکنې وګټلې د خپل حکومت په لومړیو سلو ورځو کې به د سازماني شوي تبعیض د مخنیوي لپاره کار وکړي. هغه ویل چې د دې لپاره به د حکومت په لومړیو سلو ورځو کې یو ځانګړی پولیس ځواک هم برابر کړي خو نور جزئیات یې ورنکړل. جو بایدن ډیموکرات دی. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې دي. د امریکا د نیویارک ایالت والی اندرو کومو چې هغه هم دیموکرات دی پروند امریکا لا سینن ټلویزیون سره په دې اړه چې جمهور رئیس ترامپ غواړي چې پوځیان د وضعیت کنټرول لپاره ایالتونو ته واستوي وویل چې دی دا خبره ردوي. اندرو کومو وویل موږ مننه کوو خو نه موږ پوځیان نه غواړو.
تاسو آزادي رادیو اوري په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې سوي دي. د ازادي رادیو د پروګرام نیمای تر رسیدلی اوس هم د مهم خبرونو سرټکی له اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي ک روغتي لارخونه خلک په پام کې وننيسي هواد به تر راتلونکو دوو میاشتو د کرونا وایروس د اوج او نورین شاهد وي. دا کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې و کارګران وشلی او شپږ نورې ټپیان کړي. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی نن ازادۍ رډیو ته وویل د مرګ شوب له هغه مهال واوخته چې تیر ماښام د خان آباد د ولسوالۍ د جنگل باشي سیمه کې د کارګرو پر یو زرنج موټر د طالبانو لخوا خښ شوی ماین وچاودید. وروزګان کې چارواکي وایي د طالبانو یو نفوذي پولیس خپل دوه ملګري سرتیري وشلی. د وروزګان د والی ویاند نن ازادۍ رډیو ته وویل پیښه تیره شپه د تیرنکوټ ښار د سوفیانو په سیمه کې رامنځته شوې ده او یو کس پر خپل مرچل شریکو ډزې کړې چې دوه پولیسي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. که څه هم د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا وایروس خپرېدل ورو شوي دي خو بیا هم تر اوسه پورې په نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شمېر له 315,000 تنو اوښتی دی. د ایران د پارلمان یو مهم غړي څرګنده کړی چې د نومبر په میاشت کې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال 213 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ټولې ملکي او پوځي فدرالي ادارې د هغه پراخو مظاهرو د مخنیوي لپاره چمتو کوي چې د تور پوستي جورج فلوید د وژنې پر وړاندې پیل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس هم اوریدونکو تاسو ته هغه اس ام اسونه یا پیغامونه ولولم چې تاسو آزادۍ رادیو ته لیږلې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار ولایت څخه لیکلي دي د جنگ د دواړو خواو ترمنځ له رامنځته سوي باور څخه باید د تلپاتې سولې لپاره عظیمي استفاده وسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د حکومت او وسلوالو ډلو څخه غواړو چې د ملکي وګړو له وژلو دې ډډه وکړي. شمس الله وطندوست له لغمان ولایت څخه لیکلي دي چې زما د دولت څخه غوښتنه داده چې په درملتونو کې پر دواو باندې د کلدارو نرخ لیکلی وي دوی د افغانیو په نرخ خرڅوي. باید حکومت جدي اقدام ورته وکړي. عبدالرحمن لغمان ولایت څخه لیکلي دي کورونا مرض دومره د تشویش وړ نه دی، د خلکو روحیه مضبوطه ده خو کله چې شفاخانې ته ولاړ سي جواب ورکوي او بستر کوي، نه یوازې واسطه لرونکي بستریږي. حارث صافي له کونړ څخه لیکلي دي موږ سولې ته داسې په تمه یو لکه یو روژه دار چې د روژه ماتي پر وخت اذان ته په تمه وي. او اسماعیل دانش له ننګرهار یو ځل بیا لیکلي د خلکو د غفلت له وجې کورونا ویروس اوچ تر رسیدلی چې کنټرول یې اوس ستونزمن ښکاری. درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوهه خزی ته نجمنتیا ده، ولې یو شمیر نارینه خپل خزی ته د عمر تر پای شمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي.
کله چې او خواوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړي شي، نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي.
د خوان نامشروع او لړمحاله د هوس په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څه بدی اغیز پری باسي.
د کورنۍ د تماس له منځه وړلو څخه کیږي، د کورنۍ هغه ټول اړیکی د شک په بنسټ باندې ولاړیږي او
په پای کې به ښځه د خاوند دغه ډول نشمنتیا په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي.
زه نه منم، پنځه کاله کېږي چې زه تینه بېلم، هغوی غواړي چې موږ تینه جلا شو.
دا هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وږمی جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسله درته وړاندې کوم.
په افغانی ټولنه کې نارینه د کور سرپرست او د کورنۍ وارث بلل کیږي، له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ځینی نارینه له خپل دغه امتیاز نه ناوړه ګټه پورته کوي، د خپل ښځې او ان ماشومانو په شتون کې له بلې ښځې سره اړیکه جوړوي او هغه پالي چې تر ډیره د دغه اړیکو ناوړه اثر د دواړو لورو په کورنۍ پرېوځي. خو په خاصه توګه د نارینه وو په کور کې د بې ثباتۍ، شخړې او ان د طلاق لامل ګرځي. همدا ده چې په ځینو موارد کې ویل کیږي خزی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د یو بل د ژوند د خرابېدو لامل ګرځي. خو دا هم کره خبره ده چې اکثره نارینه د دغه ډول اړیکو د جوړولو هڅه کوي، لېمه چې اوس یې له خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د خپلو اولادو سره جلا ژوند لري. وایي خاوند یې تل خپل ساعت له کوره د باندې له نورو ښځو سره تېرولو، د کور د مصارفو سربیره یې خپله مینه او اخلاص هم نه ورکوله، ځکه چې هغه بله معشوقه درلوده او د زړه مینه یې له هغې سره وه. لیمه راته د خپل ژوند په اړه نوره کیسه داسې کوي.
خو ډېر راباندې ظلمونه هم وکړه، لکه د خوړلو، د څکلو، د پوشاک، د خوراک، د هیڅ اختیار ماته نه راکوله. نو بیا چې کله د کور نه راوته، ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. مسافري په پاکستان کې اوسېدلو، چې د کور نه راوته ما به ورنه پوښتنه کوله چې چیرته ځې. دا به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه. لږه شپه لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به هم کور ته نه راتله. او څه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله.
لیلا چې هم له ورته تریخ برخلیک سره مخامخ شوې ده، وایي افغاني ښځې تل د سختیو او ناخوالو په وړاندې مبارزه کوي. له ځانه د ژرندې لاندنې ډبره جوړوي چې هر څه پرې راځي، په چپه خوله یې ګالي، لوږه او تنده تېروي، خو ځان د خپل خپلوانو خبرو ته نه ورکوي چې څوک یې ناسیاله وبولي او دا پیغور یې کورنۍ او اولادو ته ورپاتې شي. لیلا د څلورو اولادو مور ده، د خاوند له دغه نادودو نه کړېږي، خو د خپلو اولادو لپاره اوس هم کار کوي، په خپل مټ نفقه پیدا کوي، د ژوند دغه ناخواله او د خاوند دغه جفا په پټه خوله تېروي. هغه زیاتوي
بسیار سخته ده،
ډیر سخته ده. همدا اوس مې اولادونه ټول درسونه وای، اولادونه مې ټول رسولې دي، ټول قرآن شریف، انګلیسي او مکتب وای. زوی مې په اتم ټولګي کې دی. یوې مېرمنې ته زیاته سخته ده چې خپل اولادونه په یوازې ځان یو ځای ته ورسوي. د خاوند روی مې زیات تغییر کړی، حتی د کور خښې یې ماتې کړي، مختلف ماتې طلاق راکړي. خو ما مې د خپل اولادونو لپاره طلاق وانخیست. باید هره ښځه د بلې ښځې له زړه خبره شي، هېڅکله دې له یو متحل سړي سره رابطه جوړه نه کړي. هره ښځه یو خاوند حق لري، هېڅکله دې یوه ښځه د بلې ښځې په حق کې تیری نه کوي.
له بلې خوا یو شمېر نارینه د دغه اړیکو د جوړولو لپاره ځان ته دلایل لري. د دوی په باور ښځه که سمه ښځه وي د خپل خاوند لپاره، نو خاوند یې هېڅکله هم نه غواړي چې له نورو ښځو سره اړیکې ولري. د دوی په خبره کوم نارینه چې د نورو ښځو سره نامشروعه اړیکې جوړوي، په کور کې د نامناسب چلند او د ښځې لخوا له پوره مینې نه برخمن نه دي.
ډیر لاملونه وجود لري دا چول یو خاوند لخپل مېرمنې سره دوکا کوي خو زما له نظره هغه ډیر مهم بل تاسو سره شریک کړم لومړی سر لامل کېدلی شي چې وي هغه سیکشوال انفریکوینسي یعنی جنسی کمښت کله چې یو خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نه کړی شي نو هغه بیا له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي دویم لک اف کمیونیکیشن یعنی د ښځې او خاوند ترمنځ د ارتباطاتو کمښت چې په دې کې بیا ایموشنل ډسکنیکشن هم شامل دی یعنی د یو بل احساساتو قدردانی نه کول او یا هم د یو بل د احساساتو څخه ملاتړ نه کول او دریم او څلورم لاملونه یو بل سره ډیر تړلی دي چې دریم لامل د ان هپینس ان ریلیشن شپ یعنی په اړیکه کې ژور خفګان چې دا هغه وخت راپیدا کیږي کله چې دوه اشخاص په خپله خوښه سره واده ونه کړي او یا هم یو ځای نشي ولې د کورنیو پر خوښه سره واده کړی وي چې دوی ته بیا پر آینده ژوند کې ډېرې ستونزې جوړوي
د ارواپوهنې له پلوه هغه نارینه چې په کور کې یې د ښځې لخوا عاطفي غریزوي او نورې اړتیاوې په سمه توګه نه پوره کیږي نو له ناچارۍ نورو اړیکو جوړولو ته مخه کوي تر څو خپلې اړتیاوې له دې لارې پوره کړي خو د اړتیاوو پوره کول لدغه لارې ناسم کار دی دا یې د تل لپاره یوه ښه او مناسبه حل لاره نه ده ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه داسې وایي
زه فکر کوم چې دا ستونزې حل کیدای شي که موږ څو مسایلو ته پام وکړو اول خو باید فرد په دې باندې پوه شي چې خپل ژوند ورانیږي یعنی که دی بل چا سره اړیکې ساتي یا پالي کېدای سي قانوني ستونزې پیدا کړي یعنی بندي سي حتی نور موارد چې په نورو ټولنو کې دته پیدا کیږي جریمه کیږي ورته نور مسایل کېدای سي اقتصادي زیانونه وویني کله ستاسو چا سره رابطه ساتي مجبور یې له اقتصادي اړخه ملاتړ وکړي او مقابل لوری سپورټ کړي اولادونه کېدای سي پیپوسي او دا یو بده تربیه اخلي ماشومان اولادونه وایي چې ځان پلار و مور مې چې دا کارونه کوي نو زه مېرمنې هم کېدای سي په ورته وخت کې لزده لدخمنی او لقست لکسات اخستلونه یه مرمنم که دیسی خیانتو کی جدا زفکر کم چه چو کم نگواری چه خیانتو کی ده گردشون ملگره خیانتو سرو کی که دیسی گرنه کورنه ستونزه پیدا سی نزا کشمکش تزلزل آورت نور مسائل پیدا که دیسی نور خلی که دیسی مداخله و کی طولنیز محبوبیت للاس آور که یه فرد او وقتیم زیه کی در طول حقا چه دی چه یوی خاین خجی او یوی خاین نارینه تا دیو خائن حرکت پترس کی پیدا کیگی
په اسلام کې هم نامشروع اړیکې جوړول کده خزی لخوابی یا د نارینه و لخوا پکلا کوټه کو غندل شوی دی او ان متاهلو کسانو ته شریعت د حدودو په کچه ل شرایط سره سم سزا هم ټاکلې ده د دې ترڅنګ اسلام ټولو نارینه و ته ل خزی سره د مناسب او ښه چلند سپارښتنه هم کړې ده په دې اړه نور وضاحت به د مولوی فیضانی په خبرو کې واورو
بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف الله پاک په قران کریم کې فرمایي چې تاسو د خپل خو سره ښه چلند کوي په ژوندانه کې او الله پاک بیا په بل ځای کې په قران کریم کې فرمایي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن خزي د تاسو لباس دي یعنی تاسو په باندې پټیاست او خزي بیا په تاسو باندې پټې دي نو یو بل لپاره پرده دي او یو بل لپاره هغه د ژوندانه ملګری دي او د ژوند په دوی مخته سره ښه چلند سره مخ ته بیایي کله داسې پیهیږي چې خزنه کومه تیروتنه یا کومه خطا کیږي او یا هم داسې یو کار ځینې کیږي چې سړی تشویش لري چې دا کار د دې خزو دستنی چې سبب د بیلتون یا سبب د له خفګان جوړ شي نو الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي چې که چیرې تاسو له خزو نه داسې یو عمل ولید چې هغه سبب د تشویش شو یا سبب د ویرې وه داسې فرمایي چې واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن او هغه ښځې چې تاسو له هغو هغه بد چلند نه ویر لري نو تاسو په اول کې هغه ته وعظو کوي نصیحت کوي او پوه یې کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم فرمایي چې استوصوا بالنساء خيرا تاسو له ښځو سره ښه چلند وکړئ په بل حدیث کې هم داسې فرمایي چې د روایت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کړه چې پیغمبر اسلام فرمایي خيرکم لأهله بهترین د تاسو هغه کس ده چې په خپل کورنۍ کې دی بهتر وي او زه تر تاسو ټولو په خپل کورنۍ کې زه خیر او بهتر یم
په هغه نامشروع اړیکو خبرې کوو چې یو متاهل نارینه لپاره یې خزی انجلۍ سره جوړوي پرته له دې چې له هغې سره کوم قانوني رابطه ولري په دې اړه زموږ همکاري وګمې جبارخیل د پوهنتون له استاد ښاغلي امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو ته در اورو
استاد که په سر کې دارا ته وایست کوم نارینه چې لکوره بهر نامشروع اړیکې لري د دوی دغه اړیکې د دوی په کورنۍ ژوند باندې څه تاثیرات لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو لومړی پوښتنې په ځواب کې چې پوښتنه کړی وو چې څه تاثیرات یا منفي تاثیرات لري، نقطې تاسو پام هم وکړه که نارینه له کور څخه بهر نامشروع اړیکې لري، اول خو دا نامشروع اړیکې محدوده باید مشخص شي چې دا جنسي اړیکې دي یا نور هم دا رقم اړیکې شته چې نامشروع دي او هغه هم په ژوند باندې تاثیر اچوي. په هر حال زه فکر کوم چې دا دغه نامشروع اړیکې هغه جنسي محدودیت موږ قید کړو، او د دې قید په پام کې دې ته هم متوجه اوسئ چې تنها نارینه نه دي، دا نارینه حتما نور ښځو سره ارتباط لري او هغه ښځې هم خپل ځان سره کورنۍ لري، نو د دې کورنۍ چاپېریال په خرابولو کې هم نارینه ونډه لري او هم ښځینه ونډه لري. اما د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مستقیم له هغو ښځو څخه چې پاک لمنې ښځې دي او د دوی نارینه دا رقم یو نامشروع کار کوي، دې نکتې ته متوجه اوسئ چې کورنۍ یوازې ښځه او اولادونه یا هغه پراخ ماحول دی په افغانستان ټولنې کې چې موږ د کوچني یا وړکي کورنۍ ډېرې کمې لرو. په افغانستان کې لوی او غټ کورنۍ رواجونه ارزښت زیات دي، چاته پلار شته، ورونه شته، د ورونه ښځې شته، خویندې شته، دا رقم نور کاکاګان یا ماماګان هم کیدای شي چې حضور ولري. نو که کورنۍ هم د غټې په کچې معنا ده، بله دا د کورنۍ ټول ماحول کثیف کوي او په کورنۍ چارو باندې ډېرې بدې منفي اغیزې کوي. اما که د کورنۍ سکم هغه مخصوصه او کوچنۍ کورنۍ چې مور پلار او د دوی ماشومان دي، نو په دې کې هغه ځانګړی مورد چې منفي تاثیرات چې د کورنۍ د اعتماد له منځه وړلو څخه کیږي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د نارینه و لخوا خپل خزی ته په نجم انتیا جوړه شوی و هم دومره با تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د کورونا پر اتاک سره د روغتونونو ضرورت لپخانه هم زیات احساس شو. لبلې خوا په دې وروستیو کې بیا خصوصي روغتونونو یو بل چل هم زده کړی دی. په اعلانونو کې یو ډاکټر هندي، بل روسی، بل جرمنی او بل هم ترکی معرفي کوي. حال دا چې له نرس نه به پورته ډاکټر په سترګو هم ونه ګوري. اکوم یو د طب د پانځي فارغ چې له ولایتو څخه راوستلی وي، هغه بیا له ډله نرسانو سره چپرکټ په چپرکټ د ناروغانو پوښتنه کوي. د خپرونې په پیل کې زموږ همکار له رئیس صاحب سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مروغ او خوښ لره. په نیمه دری یا پښتو ژبه وایي لوختیا مغوالم. داسې ښایي چې روغتون ته یې بهرني متخصص ډاکټران نیولي دي. توبه خدایه، په هر څه کې چل. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلی او برطرفی دی کړی دي، که علت ووایي؟
علتونه ډیر دي.
خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلکه بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی حتمان له ډېر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنې دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی. په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یو نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او اوترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او اوترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریخ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنی د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له بورندې، میخکاش، سټک، سریخ او سندان سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډېر پورته لاړ شي.
خود دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چې کشف شو نو اتومی بم یې خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډېر کاله وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دومره هم ورخطا کېږئ، حوصله پیدا کړئ. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسني حالت ته رارسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي؟
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانډیم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تباه کوې.
وزه وزه چټک وزه چې شاته دې ونه ګورې، د مال نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوي، که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دې سي دا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچني کچ.
هغه وال دربول چې دی پکشي.
او هماغه
د کوچني کچ خو دې بېګا وکوت، هر ورځ را باندې ګوري. مورې، درن پیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانګسونه یې پکې کړي دي. دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته یې څه کوې؟
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده، ټول ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم لزانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټول ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کوم. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي.
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتک په ځای چپس خورو، چې ورته وایې ولې وای ناوخته سوه.
شکیبه زویه، اوس تیره خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوچی کج ګوره واسه په کمپیوټر کې دی وګوره.
دا په څه شي مو سره جنگ دی؟
په فلم سره وهي.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي، او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوچی کج ور واچوي.
او ته د چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ، چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسني لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خان دي؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې، هغه هم بیا ټوله کیسه یي.
د خو ما ته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم، ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدو بالا.
وی هغه دې برخم لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږیږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او هوسۍ اکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: کابل 14-11، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی کدی خدا بولم توبه میدا زکد خدا بولم توبه میدا زکد خدا بولم توبه میدا زینه قصه ستا دا بنیا دم ند لاخم قتل تسم دی لاخو میں قتل تسم Jamal